Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله تموز عصمت څاروان هرکلی کوم د خبری مجله په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یوه نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی یې وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخواني پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماتیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه و ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 12,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو ځانګړو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونکو شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 9,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په السفا سیمه کې شوې ده. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخه من ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویاند هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساینس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له مې میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه 1 میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په 2 میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالی او د سن جامو کې راشلې یو اوس یو وخت ته روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو یو وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیایي خدمات بند اعلان کړل. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو مو لپاره ډیره سخته و. زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکراین ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامېدو هڅه کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو 2 میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR د دې شمیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د نیولو شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپل خوښه او با عزت وي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان نه یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه فار څه سیستم ګډ وډ ټول موږ نه پاتې شول او موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. آل ته خود ته رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روانه خپل بچی موږ نه نظر کړو یو وخت ګور بل موټر کې را باسي ټول حملارې ته موږ سره وړل.
د یادونې ده چې پاکستان د بیا اسناد د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه د ECC یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کال پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لوبیرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څه واخلم، ځکه ویډیو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د علي کمشنری یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د میتر وشتمې نیټې پورې له ایران څخه شاوخوا 15,390 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څه باندې 343,000 کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر وشتمې له پاکستان څخه 212,400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 140,000 ډېر یې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و ده چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هېواد د بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی، خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې ستانه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتون چې پخوا د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور 50 کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له 40 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15,000,000 تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر اته ویشتمې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نشي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي د ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخه سي او دا پریکړه به د 1404 کال
د حمل لمړی نیټه عملی سي. د ایران د کورونا چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13مې نیټې پورې شاوخوا 15,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 3 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,00,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبرې سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي. څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار دغې ډوری راته کښلې وې په دا کې به پرې ایستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپر خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی. زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړې یم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګس چې ګرکم دا رقم یې وویل. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورېد.
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسېدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم. دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سراوني نسته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلو کې زه دا غواړم چارواکو ته دایته کوم چې مستر مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکولې افغانستان ته بیرته انتقال شو او داسو موږ سره د نورو مواجهې لپاره موږ سره مدد وکړي.
زګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو سره هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر ظلمن نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کېږي پراته د چا پنځه لس ورځې کېږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې شی ورته نه رسېږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریکه کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2020 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2020 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د 1404 مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې پیل شو او تر پرونې جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وي. هیله مند چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وای چې وینې ساحل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامل په کور کې نهسته او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوې. ډېره خوشی نیسه. نن ورځ
د کانکور آزموینه واخ تل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول سوې هم ازادي راډیو ته وویل.
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطعه
ما څه کال کول شول کانکور آزموینه ورکړم او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومې نشو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په آزموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور آزموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن مو د کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وو. کاش خویندو مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله ونه کړای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ ترڅنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د آزموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور آزموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې آزموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د آزموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور آزموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې آزموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د پنځشنبه په ورځ د جوزا په اتمه په خپل ویب پاڼه د یوې لمی په خبرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15 نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیلابیلو پلمو د دې ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو په اړه د جواب نیولو په اړه ژور اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګېزه هم له منځه وړي او دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په او کټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او د یونما مشر روز او تون بایبا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونه او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاټ ترلاسه کړي چې د جون په 2 نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوې غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په 2 حملو شار کې نشټې لاستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ وو. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاس وانه خلی. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مې د دشمې په سهار په دې بریټ کې لشتل لږه یو لستنه ټپيان شوې دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروي اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد بي پيلوټ الوتکې کارول شوې وي او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګنې ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خبرې دی چې په اوربن کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې لپاره تر سوالو سره مرسته کوي. په چیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو شدت زیات کړي سو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هواره کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل درې کاله وروسته وړاندې شوی. اوکراین د امریکا لخوا له وړاندیز شوي دیرش ورځني اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه، خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره له دې چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالډ ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د مې په 28مه خبرداری ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د مې په دیرشمه اعلان وکړ چې د جون په دوهمه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یوه ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه ده چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
با سلام و وقت بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هند به افغانستان 11,000 دوز واکسین کمک کردند. این واکسین ها شامل واکسین بیماری های ساری است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان کرده که این کمک از سوی حکومت هند برای تقویت تلاش ها در برابر بیماری های ساری انجام شده. در این بسته کمکی 5,500 دوز واکسین آنفلانزا و 5,500 دوز واکسین مننجیت شامل است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کمک به موقع هند ابراز قدردانی کرده. مقامات میگویند که این واکسین جان هزاران افغان آسیب پذیر و ویژه کودکان و سالمندان را نجات خواهند داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلان کرده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر به شمول 12 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حمایتی فوری نیاز دارند. این سازمان روز گذشته در گزارش گفته که این آمار نگران کننده بحران بشری جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد. یونیسف افزوده که به تازگی در میان بیش از 829 هزار کودک سوء تغذیه شدید تشخیص داده شده که در میان آنها حدود 37 هزار کودک که 59% دختران تحت درمان ویژه قرار گرفته. وزارت خارجه هند روز جمعه تایید کرد که بعد از حدود 4 سال بار دیگر روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان آغاز شده. این وزارت اعلان کرده که بر اساس یک سیستم جدید ویزا در 6 کاتگوری مختلف صادر خواهد شد. این سیستم جایگزین برنامه قبلی شده که پس از سقوط نظام جمهوری در آگوست 2021 به اجرا در آمده بود. در مدل جدید ویزاهای طبی، تحصیلی، تجاری و دیپلماتیک شامل هستند. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که اکنون یک مدل جدید ویزا برای افغان‌ها را دارند و انتظار می‌رود این چارچوب جدید روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند. مفتی نورولی رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله خونین زخمی شده. منابع پاکستانی میگویند که فرد ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بوده در افغانستان با پرتاب بمب دستی بر نورولی حمله کرده. گفته شده که وی اکنون در شفاخانه بستری است. از سوی دیگر مقامات ایالات بلوچستان پاکستان گفتند که مخالفان مسلح دولت به خانه های چند مقام دولتی در این ایالت حمله کردند که در نتیجه آن هدایت الله بوولیدی معاون کمیشنر کشته شد. رشید رندر سخنگوی دولت بلوچستان افزوده که مهاجمان یک بانک را نیز غارت کردند. با اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله در جنوب سوریه را بر عهده گرفته که یک از این حملات علیه نیروهای دولت جدید این کشور بوده. این اولین بار پس از سقوط حکومت بشار اسد است که داعش به نیروهای اردوی جدید سوریه حمله میکند. این گروه میگوید که حمله روز پنجشنبه در منطقه الصفا در ولایت سویدا رخ داده. داعش در بیانیه جداگانه اعلام کرده که بمب دیگری در همین هفته اعضای اردوی آزاد سوریه که مورد حمایت ایالات متحده است را هدف قرار داده. به ادعای داعش در این حمله یک شبه نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت سوریه در این باره اظهار نظر نکرده. خبر خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از ماه اپریل 500 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. یک مهاجر افغان میگوید:
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسایی که در تن داشتیم اخراج کردند.
امتحان کانکور در ولایت افغانستان جریان دارد، اما دختران هم مثل چند سال گذشته حضور ندارند.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کانکور بتوام، قطعا میتونستم در رشته بخوام هم کامیاب شوم.
فکر من باید امروز در پهلوی ما حضور میداشتن، رقابت صحنه آزاد می بود.
سازمان مدافعان حقوق بشر از بازداشت فعالان توسط طالبان انتقاد می کنند. شهرزاد اکبر یکی از این فعالان می گوید:
هر کسی که مخالف طالبان فکر می کنه و یا جرات می کنه که پلیسی های اونا را به جانش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو می شه.
و از جهان زلنسکی می گوید که روسیه در تلاش بی نتیجه ماندن نشست صلح استانبول است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 10 جوزای 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 31 می 2025 میلادی، شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستید. همین اکنون می توانید نشرات مستقیم رادیو آزادی را از طریق اپلیکیشن ما شنونده باشید. در دو ماه گذشته به تعداد 500 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به گونه اجباری به کشورشان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. در این حال شماری از بازگشت کنندگان میگویند که در وضعیت بسیار بد به سر میبرند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید از اول ماه اپریل سال 2025 تا کنون به تعداد 500 هزار مهاجر از این کشورها به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. این اداره روز جمعه 30 می در شبکه اکس بخش آسیا و اقیانوسیه خود نوشته است که با توجه به اینکه بازگشت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و برای بازسازی زندگی خود تلاش دارند، افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. در ادامه UNHCR افزوده است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد، اما شماری از بازگشت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در وضعیت بسیار بد به افغانستان بازگردانده شدند. یکی از آنها که نخست نامش در گزارش ذکر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسایی که در تن داشتیم اخراج کردند. خیلی کاری بی‌رحمانه با ما کردند که حتی اطفال ما از ما گم شده بودند. وقتی دیدیم در یک موتر دیگری آنها را بار کرده به طور خم آوردند.
این در حالی است که پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. در این حال حکومت ایران نیز به تازگی اعلام کرده است که کارت‌های سرشماری مهاجرین که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نمی‌شود. مهاجرین افغان در ایران با ابراز نگرانی در این مورد می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات شدیدی در این کشور دست پنجه نرم میکنند. یک مهاجر افغان در تهران که نخست نامش در گزارش منتشر گرده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین UNHCR، از آغاز سال روان میلادی تا 27 ماه می نزدیک به 593 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 343 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. در این حال یونیتسیار می افزاید که از آغاز ماه اپریل تا 27 ماه می 217400 مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیش از 41 هزار تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. بیش از این حدود در روز قبل این اداره سازمان ملل هشدار داده بود که افغانستان به دلیل نیازمندی بیش از نیم از جمعیتش به کمک های بشر دوستانه آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. اما مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و نهادهای مختلف مرتبط همواره گفتند که تلاش میکنند تمام امکانات لازم را برای مهاجرین بازگشت کننده فراهم کنند، امکاناتی که بازگشت کنندگان از نبود آن شاکی اند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مجمع مدافع حقوق بشر می گوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان را بیشتر افزایش می دهد. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از افراد که تجربه زندان طالبان را دارند میگویند که در این زندان شکنجه شدید شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت ها بر آزادی های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تاکنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 4 ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاهی اوقات در شبکه‌های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می‌کردیم. وقتی طالبان فهمیدند، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت یک ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می‌دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در 2 روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند، اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حد غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کرده‌اند. با همین ترتیب رقیه سایی، فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد، با رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد، میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازن تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه، بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره اسای طالبان مورد تهدید و تحقیق قرار می گیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بعد رواداری بر رادیو آزادی گفت
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه با بازداشت شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشن و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن، فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکمای خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شود و پلیسی هایی که خلاف محل مردم است به زور تطبیق شود.
مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مدام رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تجدید کرده است. به گفته این مجمع نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می دهند ممنوع است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بد رفتاری و شکنجه زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود و ذبیح الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید.
رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه تلاش دارد با هر وسیله‌ای که در توان دارد نتایج نشست پیشنهادی صلح که قرار است در 2 جون در استانبول برگزار شود را بی‌نتیجه سازد. زلنسکی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در 2 شهر بزرگ اوکراین نزدیک به 10 تن را زخمی کرد. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که حمله شبانه بر شهر خارکیف که در نزدیکی مرز شمال شرقی با روسیه قرار دارد یک حمله معمولی دیگر بر غیر نظامیان بود. و افزوده استراتژی روسیه تنها گرفتن جان مردم است و تا زمانی که فشار کافی بر روسیه وارد نشود از این استراتژی دست نخواهد کشید. رئیس اداره منطقه خارکیف در پیام در تلگرام گفته که در حمله صبحگاهی 3 می دست کم 11 تن زخمی شدند که در میان آنان 2 کودک نیز شاملند. به گفته ایهور تیرخوف شاروال خارکیف این حمله بر یکی از ساختمان‌های اداری شاروالی صورت گرفته. او گفته که در این حمله از 8 تیاره بی‌سرنشین استفاده شده و بیش از 30 ساختمان مسکونی نیز آسیب دیدند. چند ساعت بعد کیت کلاک نماینده ویژه ایالات متحده گفته که ترامپ از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ناراضی است زیرا در روند پیشرفت به سوی آتش بس تأخیر صورت گرفته، تلاشی که میتواند با پایان یکی از خونین ترین جنگ های اروپا کمک کند. در هفته های اخیر روسیه شدت حملات خود بر اوکراین را افزایش داده تا برای دستیابی به توافق آتش بس فشار بیاورد و زمینه را برای یک طرح کلی صلح فراهم کند. طرحی که 3 سال پس از تهاجم کامل روسیه بر اوکراین پیشنهاد شده بود. اوکراین در ماه اپریل با پیشنهاد آتش بس 30 روزه آمریکا موافقت کرده بود، اما روسیه این طرح را رد کرد و بسیاری از متحدان اوکراین پوتین را متهم کردند که می‌خواهد از وضعیت فعلی جنگ بهره برداری کند. بیشترین ویرانی‌ها در جنگ متوجه زیرساخت‌های غیر نظامی بوده است، با آنکه روسیه ادعا کرده که هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در کار نبوده، اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی سال گذشته خود رسیدن سریع به توافق صلح را یکی از بخش‌های کلیدی سیاست خارجیش می دانست، در تاریخ 28 می هشدار داد که در ظرف 2 هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا پوتین واقعا می خواهد به جنگ پایان دهد یا خیر. روسیه در 30 می اعلام کرد که در تاریخ 2 جون هیئت را برای گفتگو به استانبول خواهد فرستاد که ممکن است دور 2 گفتگوهای مستقیم با اوکراین آغاز شود، اما کیف تاکنون تایید نکرده که در این گفتگوها شرکت خواهد کرد یا خیر.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. خانه ادبیات کودک افغانستان که می گوید در ادامه فعالیتهایش در تبعید 12 عنوان کتاب تازه برای کودکان را چاپ کرده. معاون این نهاد بر رادیو آزادی گفت که از این میان این کتاب‌ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي، یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز به دست آورده است. خانم صالحی برادی آزادی گفت:
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو آغا زحمت ابس نه لیتللی او نتیجه ورکریده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 2 کتاب قصه و شیر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون این نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با 1 سالگی فعالیت آنلاین این نهاد در تبعید به رادیو آزادی گفت:
این کتاب‌های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از روی ده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان 1 سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شماره از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی باز هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت
کنترل طالبان در برخی از ولایات افغانستان آغاز شد. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور امسال در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شد و تا دیروز هم ادامه داشت و شماری از دختران از چندین سال که منتظر اشتراک در این امتحان هستند میگویند که بسیار مایوس هستند از این که نتوانستند در کنکور امسال شرکت کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمیشد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از این که امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از این که دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شد، فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته ما را در رقمیان ژورنالیسم کامیاب شوم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف 10 مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت، او نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پهنتون راه پیدا بکنم که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شد به یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونم به تحصیلات خود ادامه بدهم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد برادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیری از شاگردان از طبقه ذکور در این امتحان شرکت داشتند و کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم بر دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودند و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستن در این امتحانات شرکت کنند.
احمد زیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حس ما ای بود که باید امروز می بودن در پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا می کردن مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا می کردن باید امروز در پهلوی ما حضور می داشتن، رقابت صحنه آزاد می بود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند. آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف 6 را از آموزش محروم کرده و بعدن دروازه های پانتون ها و انستیتوت های متوسطه طبی را نیز برای آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتونها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 از حاکمیتشان در افغانستان می گذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو آخرین گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین. بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندی. شما را زحمت دارم کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست ولی که امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، نگه چیز نیست. پارچه براتون باشا کردم میتونم نگه برو از بازار بخر. ما از قندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیشتر است از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یک نیم ساعت راه خامه دیگر. ایوان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است که در قندوز ما برسانیم. در نمیمی راه طرف میشه یا مشکل دیگر رو برون میشه، در حالت کما میره. در منطقه ما کمی که نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتوانند در مریض.
سلام علیکم. برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن. مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایل نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است. کلینیک بی سی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم شده جای ما، سرد باشه بسیار سردی است. سال مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست نوشته کردیم تا حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها خواهش می‌کنیم یک کلینیک دائمی در منطقه ما ساخته شود.
پیام شما نظر شماست.